دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شروع دن کور اند زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال جون میاشتې 11 نیټه را زموږ دنن وزیر نه ساته خبرونه په دی ولنه غړې سلام پوښتنه کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات او رپورټونه د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او تر څنګ یې څو سندرې درو خبرونه له بوریوال کاکړاو
لمړی دا مهم خبرونو سرټکی هزارا ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنه کې بهرنی لاسونه نسته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه نه دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې یا څوارلس دولت مخالف وسلوال وجل دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 نور پوځیان عراق ته ولیږي اوس بشپړ خبرونه هزارات ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنه کې لاس بهرنی لاسونه نسته بلکې د دوی په وینا قاتلان د کوټې په ښار کې دننه اوسي د خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دی بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
منگول پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدون کو هدفي وجن پاړه هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر له کور سره په ډاګه وای چې هزارګان مونږ وجنو
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل دوی ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې د ترګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي هم دي خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تېره ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه داسې معلومات نه دي وړاندې سوي چې هلته د هند لاسوهنه ثابته کړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 44 دولت مخالفه وسلوال وجل دي د یاد وزارت له خوا بیګا خبر سوي خبر پانه کې لیکل سوي چې د عملیات په ننګرهار کندوز بدخشان کندهار زابل روزګان کاپیسا غزنی خوست او بادغیس کې سوي دي خبر پانه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي سوي هم دي په دې عملیاتو کې پولیسو پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې و خو دانه دی ویل سوي چې هغوی ته هم څه مرګ جوړ رسیدلې او کنه د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یوې 14 دوه تنه ټپي کړې دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل چې د پېښه بیګا شاوخوا 8 بجې په غلجی مارکیټ کې د پژواک خبري ایجنس ځای دفتر په دروازه کې د نشول سوي بم لعمله رمسته سوي ده دی وایي چې د پېښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دی نیول سوي خو پلټنې روان دي چا د دې پېښې پړه نه ده منلې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 نور پوځیان عراق ته ولیږي دا خبره د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه د ویل
د پرزیدنت اند هیز ټیم ار کانفیډنت دټ فور ناو
د وی ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 450 نور پوځیان چې د سلام شروع او روزنې لپاره د تقدم په نوم هوایي ډګر کې اړتیا ورته ستا ځای پر ځای کړي سپین ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو کوردی پېشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قمندې لاندې دي د مهمو سامانونو او موادو د ورکړې هڅې تیزې سي سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر البادی د وړاندیز پر وړاندې کړې ده د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د سختدرزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدرزۍ ځای نسته نوموړي دا هم وویل چې ټولی پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي. نور سلطان نظربایف د نړۍ د مشرانو کانګرا او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته د یو پرمختللي او زغم لرونکي هیواد په توګه وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. عراقی چارواکي وایي چې موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نومونه اخیستلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تېره ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او درې عام وګړي پکې ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپي سوي او شاوخوا یو شمېر موټرونه سوځېدلې دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره وایي چې د شام تر 6000 ډیرو وګړو په تیره یوه اونۍ کې ترکیې ته ورته کړی. دغه کسان د شام په شمال کې د تلبیز ښار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله ویری څخه ترکی ته ورغلی دی. د تلبیز په ښار کې کوردی وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته نیولې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د بلوچستان د کوټې د شیعه هزارګانو مشران پر هغوی د هدفي بریدونو ذمهوار بهرني استخبارات نه بلکې په همیات ښار کې فعالیت ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي امنیتي ادارو ته د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده ویلي دي.
موږ ډېر په سختي سره د هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنټ ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یو جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دار وځړول شو چې ویل کېږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر لا 13 کالو کم و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو ادارې یو چارواکي وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصي کورټ پای د دې ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې په ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شو.
او د تاریخ انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو دو کلونو کې ونه توانید چې د صوبې ترقیاتي بجټ پوره خرج کړي. د چارو یو شنونکي هیله ښیي چې د صوبې حکومت به دا ځل په دغه لړ کې له احتیاط کار واخلي.
بجټ چې کوم دی د استعمال په باره کې به دې زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش وکړي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانا رپورٹ په بلوچستان او په ځنګړی توګه مرکزی ښار کوټه کې په دې ورستاو کې هدفي وجنې بیا زیاتې شوې دي چې په کې زیاتره د هزاره ټولنې غړي پنه خکېږي. هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وجنې کې لاس لري هغوی نه وازی دا چې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناوي هم کوي. دا لغه ورسته چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بگټی دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورٹ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیر یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو. په دې پیښه کې وژل شوی 15 واړه کسان له شی مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوی دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي تر دې یاد پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولې دي. د ویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی خو د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگول پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینې داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګانې خپروي، هم د کوټې د خار په باچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر له کور سره په ډاګه وای چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوي دي چې په کوټه کې د کیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی، د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټلیجنس کم نظام دی، د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیابه شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي شار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په شار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقې کې چې دی سره واندې سند روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکولې سو پولیس ته ایف سی ته څو ډیر وخت درې میاس بعد رالی یو پله پسې چې دا دغه وکي 12000 پولیس والا دا کوټه کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نشي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل سوي دي چې زیاتره یې هزارګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل سوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزارګانو خونړي بریدونه سوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ په سزا تر بندیز پورته کېدو وروسته په هغه هېواد کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي یو شمېر کسان پانسي کړل شوي دي. له دوی څخه یو تن آفتاب بهادر مسیح و چې پرون چهارشنبه په دار وځړول شو. د هغه په اړه ویل کېږي چې د قتل په تور سزا ورته په 45 کلنۍ کې اورول شوې وه. دې ته ورته قضیه د شفقت حسین په نوم د یو بل کس ده چې د مرګ سزا یې 4 واره ځنډول شوې. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو په هکله د قانوني چارو پوهان څه وایي دا به د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د شورو په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د 3 کسانو د قتل په جرم د 5 سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و په 45 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د 5 په سزا اورولو هم لانجه رامنځته شوې ده چې د یو ماشوم د تښتونې او وژنې په جرم یې د 5 سزا 4 وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغه کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کېدی شي او چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر دا چې جرم چې دا غي سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا غي لور کړی کیدی شي. حالانکه هغه دا ویلی دي چې په کار را چې جوړنه ته نیمه سزا ورکړي شي خو هغه د جرم د نویت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یو غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کمومره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسټس
سسٹم دے آرڈیننس داغے مطابق ہر آفینڈر دی کنا چھ داغا عمر دا تل سو کال نہ کمی نو اگا تل کا پانسی نشتا چکم قانون سازی شوی تا مون واڑو چھ پاگے باندے دے لکا صحیح پاگے باندے دے عمل دارا مدوشی کو اکثر اب ہم پدی بین چھ اکثر لکا چھ میڈیکل رپورٹ دا کی عمر یہ بھی برت سٹیشن کے مختلف ہی نو حکومت چکم قانون دے اخڑ کلیئر دے دے قانون مطابق تے لکا خصوصی کورس پئی دے معشومان پارا خود لو سپورے لکا پکور پاکستان کی سنگل خصوصی کورٹ نے جوڑ شوے
لطیف افریدی وای کا عدالت پداسے کیسونو کے دپانسی سزا اور ولی وی او روغا دولس مشر بخنا او یا د سپریم کورٹ مداخلت اونشی نو بیا دغه سزا غیر قانونی او غیر آئینی نوی
کیا اخری سپریم کورٹ داسے کیس اوری نو دا تپوسو کی چې د سومر کار ته کړی نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی نو سپریم کورٹ بیا چالا د مرګ سزا نه ورکې یو کدی مرګ سزا ورکړي شی اگر کم کی عمر کې دی کی دغه چې دا کې چې دغه پاغه سزا کی وشمارل شي او چې هر څومره وخت تیر کی او سزا معاف نشي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی دی
د پداسي حال کې د چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر بریدروسته حکومت د مرګ په سزا لګیدلې بندي پورتا کړ چې تر اوسه یو سل درې پنځوس کسان پانسي شوې دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د ماشومان د خیر خګړې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورت کې وایي چې په پاکستان کې د مهنت مزدورۍ کوونکو ماشومان د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازي نه ده شوی بلخو په هغه واد کې د ماشومان د حقونو ادارې وایي په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی تفصیل په دغه اورو د فرخندې اسد پر رپورت کې
یونیسف تیر میاش په خپل یو رپورت کې ویلی بو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د عدالتسم بدلون وروسته د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی
د اتلسم آئینی ترمیم د صوبایي سطح باندې هم قانون سازی شوی ده په درو صوبو کې په وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین دا لاګو دي
د یونیسف په دغه رپورت کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کال مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد باید ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي ولی تر اوسه خپل دغه لوسرته نه دی سوله د کوټینا خبريال سید علي شاوای په صوبه کې سناسه درويش لکه ماشومان لسکولونو بهر دي او په دغه کې زیاتره مزدوريانه کوي
د دې صوبې چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې درويش لکه بچان هغه د سکولانو سره د باندې دي د اکثره بچان دا دي چې دلته مشقت کوي مهنت کوي مزدوري کوي یا دا چې بچانو سره چې هغه د بیرهروي شکار دی دین ماشومان په نشو باندې اخته دي خو تر اوسه په ایالت کې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالي شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقوقو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدورکار ماشومانو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی
هغه بچان چې مختلف گیرج کی کار کوي یا سکول لچا فوډه ولای نو په قاعده سوشل ویلفیر دی اور بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی دا ټوټل بردار باندې کار کوي اور لګیا دي اور په مختلف علاقو کې سیکنډ ټایم دې کلاسونه شروع دي اور هغه بچان د پاره چې دی دا پالیسی جوړه شوی ده اور پر هغه باندې کار شروع دی بلکې ز په خپل پر هغه باندې په ټایمینګ چاپم ومه
یونیسف په پاکستان کې د مزدورکار ماشومان په اړه په خپل رپورت کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومان حکونو د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزنه کړی وو په هغه کې یو هم سرتا نه دی رسولې او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد قانون عملی کول ته هم پام وکړي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو
اور دونکو په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او بډې رشوتونه ختم کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د لمنځه وړلو د حکومت غیر واضح پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیايي کارونو عملي کېدل اغیزمن کړي دي. د دې پوهانو په خبره همدا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلې د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سم توګه ولګوي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرچ کولو کې ناکامه شوه، چې لوجه یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثر شوې دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوایي
ورسه کال هم تقریبا 50% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او سخت هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي داغه تر مخه اوسه پورې د اصل عرب روپو چې کم ډیولپمنت ترقیاتی بجټ وو هغه کې 15.5% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسی ډیره پیچلې ده، چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
پیټیای کله حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سر نوې اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه سپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس دی هغه کې شفافیت راوستو لپاره یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې هغه ستای کیږي هغه د مخنیوي لپاره نوې سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوې سیستم د وجه هم سپینډینګ چې دا سلو دی. باقي دین علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو غره خو خوځيتي کې روز پر ورځ خدای چې کوم آوټ پټ دی دغه چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دغه باندې چې دغه هغه شانته ودانه کې.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې بعد خپل واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي، آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوی پیسې سل په سل خرج کولو کې بریالي شي او کسنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زمافل چې دا وروبیزل خو چې شو غوغه مونږه په باندې خبرم پیدا کړو چې را حکومت پاک په دې پیسو استعمالولو کې ناکام شوی دی. خو هغه هغه وخت چې دومره پام نو کړو اوس دا بند په بند ځلو شو سرپدار چا پام دی او حکومت هم په فشار دلان راغلي ځکه چې بار بار دغه کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو دا چې فکر کوم چې درېم کال دا د بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د دې استعمال په اړه کې به دې زیات د احتیاط نکار اخلي او کوشش په دا کې چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکو وایي د خیبر پختونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې ساده او موثره هم وي، خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخته نه کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د ملکیانو د طرفاتو د زیاتېدو مسله د سخت اندېښنې وړ بولی. دغه کمیشن ویان پروند چهارشنبه پر ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په جګړو کې د ملکیانو د طرفاتو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو په دې ورستاو کې رپورت خپور کړی ویل دي چې دروان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په زرهاو ملکیان وجل شوي او ټپي شوي دي. له کابل پر دغه موضوع د صفی الله ستانکزي رپورت اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون يرغمل نیونې د دولتي او خیریه ادارو په کارکونکو حمله او په ځینو سیمو کې روانه جګړه دغه هیواد د ملکیانو د مرګ جوبلې اومده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوي او ټپيان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بګنون کې بولی او وایي چې د ملکیانو مرګ جوبلې سخت اندېښمن کړي دي.
حشوي جنگ کې د افغانستان جریان
کومه جګړه چې په خاصه توګه پورسته کلونو کې روانه ده، مونږ دا تاییدو چې په افغانستان کې د ملکانو مرګ ژوبله یو بشري ناورین ده. اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باودن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 978 ملکیان وژل شوي او 1909 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دا اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 100,000 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان دي. د ملکیانو د وژنې ډېر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي، خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړه کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استازي شاه ګل رضایی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین
او طالبان سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا ووایي چې له چا سره خبرې کوي، په څه ډول کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي، نو دولت دې د سولې بحث به نتیجه اعلان کړي او ووایي چې د ستونزو د حل لاره جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقونو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همداراز د افغان پوځیانو ترمنځ همغږي او د یوې سالمې سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت روان تیره هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدره
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ په کتاب ستا سندرې هم درورو د حمزه بابا غزل د ګلپاڼې په غوړولو او ترې خوند اخلو.
ਸੋਚੇ ਪਲਾਰ ਕੇ ਦਵਫਾ ਪਤ ਦੇ ਹਾਂ
اوریدونکو مشال ریډیو دا د سحر نه نیمه بجې کیدونکې دی لبوریوال کاکړه لن خبرونه اورو.
هزارا ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسونه نسته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزارا د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 14 دولت مخالفه وسلوال وژل دي. د یاد وزارت لخوا بیګا په خبرپاڼه کې ویل شوی چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې شوی دي. خبرپاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال 9 وسلوال ټپي شوي هم دي. امریکا ولسمشر بارک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 پوځیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر البادی د وړاندیز لمخ کړې ده. عراقي چارواکي وایي موټربم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره نږدې 6 تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نوم نشودلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تیر ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې 3 پولیس او 3 عام وګړي پکې ووژل شو. چا د دې پېښې په اړه نه منلې. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د سختدرزۍ د پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو 15مې کانګرې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدرزۍ ځای نسته.
خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
ایکسپریس رسپانه خپل دری کلی کی خیبر پختونخوا کې په مقامی انتخاباتو کې بدنظمی دهندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبري روانې دي. خو بیا الیکشن کولو په اړه خبري کوونکې د دینه به خبري دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وايي هم دغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامی انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړي او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومان لوبي نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج پکېږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په شمول پینځه سیاسي ګوندونو خیبر پختونخوا مقامی انتخاباتو په اړه ویلي وو چې داندی پکې شوې ده او بیا مقامی انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو. خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبي نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې مقامی انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معامله ورځ په ورځ د اختیاروي حکومت مفاد په لړ کې خبر داوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي د پیښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه غاړو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشان کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، باغې کې تر اوسه پوره ولې پرمختګ نشو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو غشت د نش په برابر دي. د شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سې په سړکونو هم نخکاری. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره ده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوې دي. اغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوې دي. نو کدوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړي وي نو نن به د نورو نه مطالبه نه کوي. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دي چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود کدوی په دې مسلو توجه ور نه کړه نو ممکنه ده چې سبا له دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی تند مرګ سزا پر عمل کېدو د بشري حقوقو د اندېښنو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیسې اجمل واورو.
ټایمز رسپانی په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لاغ وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې د بشري حقونو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډېر په کم عمرې کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دې په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې ژړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده، وکیلانې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې پی پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د دم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي، په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تېزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تېروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسیټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود د افغانستان حکومت او د عدلي چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پر امریکایي ولسمشر براک اوباما نیوکه کیږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوي، تمه کیږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو شمیر زیاتولو امر وکړي. د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر براک اوباما د انتظامی د هغې تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه پر هوایی بمبار او د عراقي او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړ اورو.
وایټ هاوس د سې شنبې په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړ کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخ نیولو کې پاتې راغلي، چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامی لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایی بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده، او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به یې اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وه. خو د پینټاګان ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه به روزي، دا ځکه چې د ده په وینا هغه ځواکونه چې امریکا وار له مخه روزلي هغه ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا وخت په عراق کې 3,000 روزونکي او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزي حکومت له لارې وسلې ویشي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د عراق دویم ستر خار موصل لتیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موصل کې خپلوان اوسي وای کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې دې ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال راډیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل انسخه اورو.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موصل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي، زما ورور له کوره بهر سي راځي خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادیا چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا ریښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تیروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي له پاکستان سره د سیمې د امنیت ښه کولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم باید د نوموړي غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو سره د وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په ډان ورسپانه کې زاهد حسین لیکي افغان ولسمشر غواړي طالبان د خبرو میز ته کینوي او دغه کار لپاره د اسلام آباد نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. بل خاصه کال د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې ولیدل شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوړه اوخته. کابل چیرته چې سکیورټي د دغه هیواد د نورو برخو په نسبت سخت ده، په دغه ښار کې په روان کال کې په وسوالو حملو کې درنه مرګ جوړه اوخته. بل خوا په شمالي ولایتونو کې هم د امنیت وضع خراب ده او دا هر سنه یوازې ولسمشر غنی ته مشکلات پیدا کوي، بلکې ځینې خلک د هغه د طالبانو سره د جوړجاړۍ په پالیسۍ هم سختی نیوکې کوي. بلخوا کې دی چې پر روان وخت کې ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د تشدد د پیښو لپاره زیات زغم ونه لري او ځکه یې پاکستان ته دا ویلي دي چې باید هغو طالبانو او تدوی د مشرانو خلاف سخت عملیات وکړي چې په پاکستان کې پناه لري. ولسمشر غنی دا خبرداری هم ورکړی که چیرې پاکستان داسې ونه کړي نو دیوا د جوړجاړۍ په خپل پالیسۍ کې بیا بدلون راولي. په افغانستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي سره په ولسمشر غنی هم دا دباو زیاتیږي چې باید د پاکستان سره د خپل هیواد او د سیمې د امنیت لپاره سنجیده خبرې وکړي او بیا په هیواد درنه هم په هغه دا دباو زیاتیږي چې د پاکستان سره د طالبانو په اړه سپینې خبرې وکړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف عملیات ترسره کړ خو له دغې سره ځینې وسوال بیا افغانستان ته اوختي چې په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او کابل په دې اړه سخت اندېښمن دی. افغان چارواکي د هم وایي په شمالي وزیرستان کې د وسوالو لخوا په عملیاتو کې پوز حقانی ډله پرېښودې او باید د دغه ډلې خلاف هم عملیات وشي. ورسپاڼه لیکي دا خبره په خپل ځای سمه ده چې ولسمشر غنی غواړي د پاکستان سره پخوانی خبرې هېرې کړي او لزړنه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي، نو باید پاکستان هم په دې اړه اوس سنجیده رویه خپل کړي.
فرخنده اسد واده افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار مشر ویلي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که چېرته د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیر ادارې په تناسب شعر سول شوې دي. جنس ډیفنس ونیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیر ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي، نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وي اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بیرته افغانستان ته ورکړي. که بیرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي، زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې دوی پخوا افغانستان ته لیږلې بیا اوس لیږي، بیا ځای نه مصرفي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفي شي. د حامد کرزي پر ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون د انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. اوس موریدونکو د ځوان افغان سندرغاړي جاوید امرخیل دغه نوی سندره تاسو ته
Oh.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. پرون د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو په خبري ناسته کې د ملي والی حکومت مشران د خلکو غوښتنو ته په نه پاملرنې تورن کړل. دوی ویل د خوست خلکو د تیر کال په ټاکنو کې پراخه برخه واخیسته، خو د حکومت په جوړښت کې د دې ولایت کدرونو ته تر اوسه هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړل شوې. په دغه اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
خوست ولایتی شورا استازو او د یو شمېر مدني ټولنو او شوراګانو غړو وویل چې تر اوسه هم په دې ولایت کې هغه چارواکي چې په فساد تورن دي پر ضد عمل نه دی شوی، او همدارنګه په مهمو حکومتي دندو کې هم د دې سیمې کدرونو ته ځای نه دی ورکړل شوی. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکړوال د کانفرنس ګډونوالو ته دا مسله په دې توګه وړاندې کړې.
موږ افغان حکومت مشرانو غږ کوو په خوست کې دي په فساد ککړ کسان ونیسي او د قانون په رڼا کې دي مجازات شي. غواړي چې زمونږ وړ کادرونه په مناسبو پوستونو کې ځای پر ځای شي. په ولسمشر غږ کوو چې د خوست د پرمختګ په برخه کې دي خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مرستیال قومندان دلاور شاول ولس د نوي حکومت نه دا هیله درلوده چې ستونزې به یې حل شي، خو دوی د هرې ورځې په تېرېدو ناهیلي کېږي.
دې ارادې ته مې تمه توقع وه چې انشاءالله د افغانستان د دردمن ولس ستونزې به د دوی په وجود کې حل شي، خو د دوی د وجود نه ورځ په ورځ د افغانستان مظلوم ولس نه ستینځر وتر پیدا کیږي وتر اضافه کیږي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داوود وقفي وویل که چیرې دوی د فساد پر ضد روانه مبارزه پرېږدي، نو د هغو وژل شوو کسانو له اخروي مسؤلیت نه به خلاص نه شي چې د دې موخې لپاره یې مدني او سیاسي حرکتونه پیل کړي ول، او د حمل په 14مه په یو ځای په یو ځانمرګي برید کې 22 تنه ووژل شول.
مونږ شهیدون ویر کړی دي، مونږ زخمیون ویر کړی دي چې ا د فساد د تاغر ټولول دي. اغه غوښتنې شهیدون ارمانونه مو پرا نه کړل، والله د قیامت په ورځ بو ای مشره اغه شهید لوسی ته بګریوان وي.
قومي مشر موسی جان زدران ویل د حمل د 14مه پیښې د بررسۍ لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو شمېر ګمارل شوي پلاو تحقیقات وکړل، خو نتیجه معلومی نشوی.
کچیر مونگا دی آغا تیرو حرکاتو نتائج را ون رسیگی او مونگ غختنو تا مثبت جواب ونه ویلشی، مونگ مجبور و مکلافیو چی دی آغا نتائجو پا لاستر اولونو باندی بیا لاریونونو تا مخکو، اعتراضی غوندو تا مخکو.
پا دی خبری ناسته که یا شمیر ویناوالو پا دی را تون دا لحجه پا مرکزی حکمت لیدی کبلنی وکو وکده چی دی خوز دی خلکو غختنو او اعتراضونو برخلاف د دې پر ځای چې په فساد تورن کسان مجازات کی، مرکزی حکومت په لوړو دولتي پوستونو او دندو ګمار دیدی.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انګلیزي په شان ودرې کوم، بس ما ته
دي کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل کوم.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینګي په دې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو پرون د چهارشنبه پر ورځ د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې هغه زده کوونکو ته چې په بیلابیلو څانګو کې خپلې زده کړې پوره کړي د فراغت سندونو ورکول پروګرام یا کانوکیشن وشو. له دغو ځوانانو څخه یو شمېر چې د سرو زرو مډال ګټونکي یو پښتون ځوان هم پکې شامل و. مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د پښتنو لپاره تر ټولو مهم کار د تعلیم په میدان کې پرمختګ کول دي. دوی زیاته کړه چې د یو کامیاب او خوشحاله ژوند راز د ښه تعلیم په ترلاسه کولو کې دی. په دغه اړه نور اورو د نیاز مساخیل په راپورټ کې.
په شپاړسم جماعت کې د سرو زرو میډال ګټونکي پښتون ځوان بدرالدین خان له کانوکیشن وروسته د خپلې کامیابۍ په اړه مشال رادیو ته وویل:
زه بیسیکلی د زیارت اوسیدونکی یم، زما فیلډ چې اقتصادیات معاشیات و تر حد زیات ما محنت کولی که نورو 5 سبق ویلی، ما کوشش کولی چې 6 او 8 سبق ووایم، ټیکنالوژي استعمال کړم او ټیچرانو کوم ډیمانډ چې زه غور پره کړم. پیغام ځوانان لزما دغه دی چې کوم ستاسو د شوق فیلډ چې په هغه کې خپل کوشش کوئ، خپل محنت کوئ.
په دغه موقعه د شپاړسم جماعت ډیګري یا سند ترلاسه کوونکي عطاالله د خپلو احساساتو څرګندولو پر مهال زیاته کړه چې کامیابي په ټوپک کې نه بلکې په قلم کې ده.
د کوټي پښتانه دي، د پېښور پښتانه دي، که د هر ځای لوروبر پښتانه پراته دي، مطلب که د عمر دی واړه جګړې جګړې ولې توسل هغه په هغه موږ دغه کې اخته یو طالبزیشن دی کیسه د دنده د کوم قومونه چې ترقي کړي د هغه په تعلیم باندې کړي، د هغه په دغه باندې نه ده کړي، په ټوپک نه ده کړي، په قلم باندې کړي.
په اقتصادیاتو کې د شپاړسم جماعت غوره مقام ګټونکی محمد مرتضی هم په دې نظر دی چې موجوده وخت کې پښتانه ځوانان تعلیم او ښه تعلیم ته ډیر ضرورت لري.
تعلیم سره دوه ټکنالوژي سره د دوه ضرورت دی نن سبا دنیا ته، او کدا شیان په نه ته بالکل ګر سره بنیادی ضرورت دی. یو موبایل استعمالونه دی غم ته نسې کوي، یا یو اخبار وایي دی غم ته نسې کوي، کدا شیان ته نسې کوي، بیا په دې دنیا کې چلیدان سي دي ناممکن ده. زموږ د پښتنو لپاره خو موږ ډیر شاته یو په تعلیم کې تر نور کومو مقابله، موږ لپاره په کار چې موږ په ورس په ځان یو په تعلیم لپاره.
محمد مرتضی زیاته کړه
کم موجوده ګورنمنت ادارې نن یو شی مشبو کنوینکیشن کې نوٹ کوي چې ډېر ښه انتظامات کړی او په دې حواله برته د سټوډنټ د استاد زاید لپاره د فند اعلان وکړي، د لپټاپ اعلان وکړي، نو دا تراشیان کوي د سټوډنټ هم اوسلاب ځای کې. او دوی به کنوینکیشن کې ماویل چې موږ پښتانه سټوډنټ اکثریت سینن دوی ته ډیګریانی د ملاوي دی، هغه په دې پښتانه سټوډنټ اکثریت به نو ډېر ښه دغه ډېر غټ چینج چې دا راغلی.
د بلوچستان پونتون د چهارشنبه ورځې د ډیګری ورکولو پروګرام یا کانوکیشن کې د بلوچستان گورنر او د پونتون د وایس چانسلر لړخه په بیلابیلو سانګو کې یو شمیر زده کوونکو ته سندونه ورکړل سول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د یو بل افغان سندرغاړي چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتلی دی، حیات افغان نومیږي د دغه سندره تاسو ته وروسته غیر وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم زکتا شیرین لاس پچم